په کابل کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پیل او د ماښام تر و بجو دوام لري. نن یک شنبه د 14 لمریز کال د 15 چې د 2023 میلادي کال د اپریل له 15 سره سم ده. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په دې مجله کې اوري: افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر، امنیتی چارواکي د هدف په اړه وایي:
تروریزم در افغانستان
په افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواخي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي.
د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د یو افغان ورزشي لوبغاړي د ژوند کیسه به هم واوري.
هم با واکنش زیبایی این دروازبان همراه بود علیرضا قربانی.
خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي هغه 9 کسیز ډله نیول سوې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد یې د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لږ تر لږه 23 کسان د بغداد په یو روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه 9 کسیز ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یوه ترهګریزه ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د برید پلان درلود. د دې ډلې 9 کسان نیول شوي دي.
شغلی سراج وایي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر 4 ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسؤول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپلې وسې دا غږ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې روانه او د مختلفو روشونو له مخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو، په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسېدو ته لاره هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 110 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیونه ډالر مرسته کړې. د 40% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوواکس لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په تیره کب میاشت کې د کرونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې وروسته یو شپه ورځو کې په نسبي ډول د کرونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د ریډګوري لشته لږه درویشت کسان د بغداد په روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي اور پرون د اکسیجن ډبې د چاودنې له کبله ولګېد. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په روغتون کې له 160 کسانو څخه 90 تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایډن اعلامیه د ترکیې غوسه پارولې ده. بایډن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خپره سوې ویلي دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه سي چې تاریخ کې پېښ سوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډو ترلو پر مهال هم ویلي وو چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډېره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هېواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان ووژل یا یې تبعید کړل. ډېر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته سوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل سوې وه. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا د هغه واد د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان لوبو په بی پیلوټ الوتکې وشتل سوي وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دوی که څه هم د دغه سفر کارانه ته نه یادوي، خو وایي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندېښنه سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام ورپېښ ګواښونه مهارولی سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د CIA د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر ترسره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل دې سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی که تروریزم در افغانستان باقی مونده و
بقایا دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایا یې نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له CIA او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل ستراتیژیکه تګلاره ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو CIA افغانستان کې د 01، 02، 03 او KPF چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد دغو ځواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا اندېښنې تاییدوي خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولس ته پرتې دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي. خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
دوستانو و امریدل چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتو د مشر سفر داسې مهال کېږي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبرې ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیس په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درستیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
خدمت خود محل موږ د خلکو د خدمت لپاره 133 ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروهای خارجی که در قوای هوایی شان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
ښاغلی محب وایي بهرني پوځیان به په افغانستان کې فزیکي حضور ونه لري خو د دوی ملاتړ او مالي مرستې به په پوځي برخه کې د تیر په تیر له افغانستان سره دوام ولري. دا څرګندونې واندېښنې په داسې حال کې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال مکینزي ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د افغانستان په څول لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 سپه خبرونه لري. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه او همې تکرار واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولي په تموده ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې وړاندې نورو مطالبه ته ورسو، له اسمت سروان څخه به واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له پروفیسر فریدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمې پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. د په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنی جګړې په لړ کې بریالۍ و او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالۍ شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالۍ شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانیدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپل دفاع وکړي او هم د لویدیځ ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې، د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي، وایي هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کیږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیته پاکستان او په تېره بیا د دغه هېواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي، پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وتلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبي سټیج ته راشي. لویه لوبه هغې سیالۍ ته ویل کیږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خپرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي کښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسم یو نړیوال راپور. د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریښې وچولو په هدف پیل سوي دي. د ترکیه د حکومت او د کردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندریو له کبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوي دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور چمتو کړی.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوي کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه، بې پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغو عملیاتو هدف د ده په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان وویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې دغلته د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمېر سخت دریځې له منځه تللي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کردانو خپلواکې سیمې په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د ترکیه پاوز لدی وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشته کې 14 ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوي. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه ووژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له 13 لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلند اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبیت افغانستان ترازود. افغانستان د فوتسال د ملي تیم گول ساتون که علی رضا قربانی اوس په ایران کې گچکاری کوي. شاغلی قربانی چې د گچکاری کالی اغوستي په دې وروستیو کې په فیسبوک خپل عکس پور کړی او لیکلی دی له کومه ځایه تر کومه ځایه. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوتسال ورزش ته د شاغلی قربانی هلې ځلې او له حکومته د ګیلې راختل شوی دی.
باز هم با واکنش زیبای این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتون کې 29 کلن علی رضا قربانی اوس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمه کاره ودانیو کې گچکاری کوي. د د فوتسال په میدانونو کې 15 کاله لوبېدلې او د افغانستان له اړخه یې په کورنیو بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی دی. خو لسه مودې راهیسې د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې ګچکاری کوي. د په دې وروستیو کې د ګچکارۍ په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته یې لیکلي چې له کومه ځایه تر کومه ځایه. د قربانی په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بې پروایۍ یو اعتراض دی.
د هغې کیسې په اړه چې مې وکړه زه دغو شرایطو ناراحته کړی یم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زه نه یم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دي ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د ده دغې لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ غبرګونونه راوپارول. په یوه خصوصي تلویزیون کې د ورزشي خپرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قربانی په څیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللي او د ده په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یوه ژمنه هم عملي شوې نه ده.
یو ورزشي ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ یې نه دی سوی. قربانی هڅه کوله چې د فوتسال په برخه کې یو نوموتی ستوری سي، خو اوس اړ دی چې د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او ګچکاری وکړي.
د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو په ټیم کې د قربانی شتون د دې لامل شو چې په 2010 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې 3 مقام خپل کړي. د قربانی وروستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډله چې د پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي، خو هیله من دی چې د فوتسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده سو دی او د ده په څېر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په امریکا کې یو نوې جوړ شوې کمپنۍ وایي چې داسې الکترونیک موټرې جوړ کړی چې بیټرۍ له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمت سروان تفصیل کوي.
یو نوې تاسیس شوې امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 400 کسیز الکترونیک موټرې جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پردې سربیره د قاطی دو وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونې په 2019 میلادي کال کې جوړې کړې، خو لومړنۍ نمونه یې د درو سپرلیو لپاره وه، مګر دا یوه د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پر مځکه کښېناست وزرونه یې په اتومات ډول راټولېږي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی. اسکا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلیږي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیه 9800 ډالر ټاکل شوې ده.
وسم تاسو مو مهمه خبرونه سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسي زړه لینی ولی چې د ولسمشر پر دوهم مرستيال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د وای د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندهار پر ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل دی. دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي د قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 250 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرانیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي تر خپلې وسې دا غږ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایي د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري. لږ تر لږه 30 کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې له کبله مړه شوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پېښه کې 40 نور کسان ټپیان شول. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیې غوسه پارولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکي بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. د دغه دریو ایراني بیړۍ یوه ده چې سمو د وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوې.